راډیو دی او ساده خبرونه ته زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر موضوع باندې د افغان ولسمشر له سلاکار سره مرکه لرو. دغه راز کولای شي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه هم یو رپورټ په روانه خبرونه کې اوري. نور ګڼ مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ چې زبیر اجمنه وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې له 2400 نه ډیر ملکی خلک وژل شوي. په افغانستان کې دوه امریکایي او څلور افغان اسکر په دوه جلا چودنو کې وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري نړیوال سرسلیب وایي چې په هایټی کې د زورور زلزلې له امله به تر 3 میلیونه پورې وګړو ته زیان رسیدلی وي. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې له 2400 نه ډیر ملکی خلک وژل شوی دي. په کابل کې یونامایا د ملګری ملتونو سیاسي دفتر نن وویل چې په 2009 کال کې د 2402 ملکی خلکو وژل کېدل. په دغه کال کې د 2008 کال په پرتله په ملکی مرجوبل کې 14% زیاتوالی ښیي. یونامایا په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په 2009 کال کې د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې یو زرو پک سو ډیرس ملکی خلک وژل شوی دي چې د 2008 کال په پرتله 30% ډیروالی ښیي. په اعلامیې کې راغلي دي چې په 2009 کال کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې بیا څه کم شپږ سو ملکی کسان وژل شوی چې د وړم کال په پرتله د دغو ځواکونو لخوا په ملکی تلفاتو کې 28% کموالی ښیي. په افغانستان کې دوه امریکایي او څلور افغان اسکر په دوه جلا چودنو کې وژل شوی دي. دغه دوه امریکایي اسکر چې د ناټو په مشرۍ سولساتو ځواکونو په چوکاټ کې وظیفه ترسره کوله د افغانستان په ختیځ کې وژل شوی. خو د پیښې د ځای په اړه په مشخصه توګه څه نه دی ویل شوی. د دوه امریکایي اسکرو په وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو اسکرو شمېر 800 ورسېده. له بلخوا څلور افغان پوځي انجینران نن په خوست کې هغه وخت وژل شول چې د یو ماین د خونسا کولو هڅه یې کوله. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د نن سهار د ځانوژن کې عملی د مرجوب لپاره بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندان سردار محمد زادای وایي چې په حمله کې درې پولیس شدید ټپیان شوي دي. د دامن ولسوال سراج احمد وایي په حمله کې درې پولیس او د دامن ولسوالۍ یو شمېر ملکی کارکونکي ژوبل شوي دي. بلخوا د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې دوی ته وو ټپي پولیس او څلور ټپیان ملکی کسان وروړل شوي دي او د یو ملکی کس مړی هم ورسېدلی. په دغه حمله کې ځانوژن کې حمله کوونکي له او دیدونکو موادو بار مازدا موټر د دامن ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې چولې دی. ولسی جرګې د جمهور رئیس حامد کرزی د نوې کابینې له کاندید وزیرانو سره د استماعي غونډو په لړ کې نن شپه کاندید وزیران خپل غونډې ته وربللی وو. د بهرنیو چارو، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف او ښاری پراختیا او عامې روغتیا وزارتونو ته نومول شوی وزیرانو نن خپل کاري پلانونه ولسی جرګې ته بیان کړل. تمه ده چې د لړۍ به سبا پای ته ورسیږي او ولسی جرګه به د راتلونکي اونۍ په سر کې د جمهور رئیس د نوې کابینې ولسو نومول شوی وزیرانو ته د باور او یا نه باور رایه ورکړي. تر دې خو ولسی جرګې د نوې کابینې له څلورشتو کاندید وزیرانو څخه ولستنه رد کړی وو. او د کابل ښار د صرافانو د ټولنې د معلوماتو مخې نن افغانۍ په شهزاده سرای او د کابل په نورو ځایونو کې له ځینو نورو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 40 پوله، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سرلینګ پاونډ 8 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1512 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
نړیوال سوسلیب وایي چې په هایټی کې د زورور زلزلې له امله به تر 3 میلیونو پورې وګړو ته زیان رسیدلی وي. سرسلیب او د ملګرو ملتونو ادارو ویلي په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو ته ډیر زیان رسیدلی، دوی هڅه کوي چې د زیانونو او د تلفاتو اندازه معلومه کړي. د سرسلیب د کمیټې ویاند ویل دغه زلزلې په پایتخت پورتو پرنس کې چې 1.2 میلیونه نفوس لري ډیرې خرابې رامنځته کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو هایټی ته چې د کارابین د سیمې تر ټولو بېوزله هیواد دی، د مرستو رسولو لپاره چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل متحده ایالات به ملکی او پوځي بشپړې مرستې ورسوي.
موږ د امریکا متحده ایالات به له هایتي او له نورو سیمو سره پوره مرسته وکړو. موږ به د طبیعي آفتونو ضد ملکي او پوځي مرستندوی ډلې او بشري مرستې واسطه او له هغو کسانو سره خواخوږي ښیو چې خپلې کورنۍ او عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. په هایتي کې د سیشن بې د ورځې زلزله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 2 درجې ثبت شوی په 2 لسیزو کې تر ټولو ناوړه زلزله وه. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی نن یو ځل بیا د ایران پر هغې ادعا ټینګار وکړ چې د اسرائیل او امریکا جاسوسۍ ادارې د یوه ایراني اټومي ساینس پو پر وژنې تورنې کړې دي. علي لاریجانی پارلمان ته په وینا کې دغه ساینس پو وژنې ته په اشاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تورن کړ چې تروریزم ته پراختیا ورکوي. ایراني ساینس پو مسعود محمدی پرون سهشنبه په تهران کې په یوې بمي چاودنې کې ووژل شوې. دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چې په دې چاودنې کې یې له لاس لرلو انکار کړی د امریکا د جاسوسۍ د ادارو د لاس لرلو انکار کړی. د نورو ایراني چارواکو له لوري لګول شوي تورونه بې اساسه بللي دي. ایراني چارواکو په کراتو پر متحده ایالاتو او اسرائیل تور لګولی چې په ایران کې ناارامیو ته لمن وهي. د ایران دولتي خبري رسنیو محمدي د رژیم یو کلک ملاتړی بللی خو د هغه نوم د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي د پلویانو په بلاک کې راڅرګند شوی دی. د ایران له لانجمن اټومي پروګرام سره د محمدي د اړیکو لرلو په اړه هیڅ شواهد نه شته. اسرائیل هڅه کوي چې له ترکیې سره ډیپلوماتیکه لفظي شخړه هواره کړي خو د ترکیې له غوښتنې سره سم یې له دې هېواده بخښنه نه ده غوښتې. دغه لفظي شخړه د دوشنبه د ورځې له هغې ډیپلوماتیکي غونډې وروسته راپورته شو چې د ترکیې په وینا په کې د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د دوی له سفیر سره بد چلند کړی دی. د اسرائیل بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانی آیلون د ترکیې سفیر دې لپاره هزار کړی و چې د ترکیې د یوې ټلویزیوني ډرامې په سر چې پکې اسرائیلي جاسوسان بې رحمه ښودل شوي و ورته خپل اعتراض وړاندې کړي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر د ترکیې سفیر ته له لاس ورکولو ډډه کړې وه او هغه یې په یوې ټیټې څوکۍ کینولی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر اعتراض پر ځای و خو دغه اعتراض یې باید له مناسبو ډیپلوماتیکي اصولو سره سم څرګند کړی وای. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي د ځورولو نیت یې نه درلود خو په ښکاره یې بخښنه نه ده غوښتې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې اسرائیل باید دغه عمل توضیح کړي او بخښنه وغواړي. دا په سیمه کې د دغو دوو متحدینو ترمنځ تازه لفظي شخړه ده. تېر کال د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر غزې د اسرائیل برید غندلی و. له راپورونو سره سم په یمن کې د القاعده شبکې یو مشکوک مشر له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د یمن په ختیځ کې د شبوا والي وویل دغه سړی عبدالله مهدار نومیږي چې د امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې ووژل شو. له راپورونو سره سم دغه سړی په شبوا کې د القاعده مشر و. د یمن حکومت په 2 ولایتونو کې له القاعده شبکې سره په جګړه بوخت دی. پولیس وایي د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې نن په یوې ځانوژونکې حمله کې 5 تنه ووژل شول او 6 نور ژوبل شول. ځانوژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د فالوجه په شمال کې د سقلویا د ښار د پولیسو یو ماموریت ته نږدې والوزاو. په وژل شوو کسانو کې پولیس هم شامل دي. چارواکو په دې ښار کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی. انبار ولایت په وروستیو اونیو کې د ډېرو حملو شاهد و. 6 ورځې وړاندې په هیت ښار کې په 2 بمي حملو کې 5 تنه وژل شوي وو. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه پرون په ابوظبي کې افغان او نړیوالو استادو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سلاکار هم موجود و. له هغه سره مرکه لرو. جمهور رئیس کرزی وایي افغانان باید په خپل هیواد آباد کړي او امنیت یې وساتي. ملګرو ملتونو په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه تازه رپورټ خپور کړی دی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مظاهرې او د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډو حال هم درکوو. د خپرونې دوهمه برخه بیا د بیا رغونې او ورکو شو عزیزانو د لټون ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
تا
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او د افغانستان په اړه په عربي متحده اماراتو کې دغه هیواد د حکومت په بلنه پراخه سیمه ایزه غونډه د سه شنبه په ورځ جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، اردن او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د وویشتو هیوادونو سفیرانو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنګین داد فرسپنتا ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې یو مهمه مسأله له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې موضوع وه. جانقا الکوزي د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي له مشاور وزیر خاغلی محمد معصوم ستانیزی سره مرکه کړې چې په غونډه کې ګډون درلود. مرکه په ګډه سره ورو.
محترم ستانکزی صاحب، دا د ابو دبی د کانفرنس په ارتباط یا د غونډې په ارتباط کې زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات راکړئ چې په دې کې څه خبرې وشولې، کومو کسانو په کې برخه اخیستې وه، کومو هیوادونو؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خاصو نمایندګانو چې د مختلفو هیوادونو لخوا تعین شوي دي، د دوی غونډه وه. په عین زمان کې د خلیج هیوادو نه هم د شمول د سعودي عربستان، بحرین او د اماراتو هیوادونه هم نمایندګانو برخه پکې اخیستلې وه. عمدهترین خبره په دې کې په افغانستان کې د بیا جوړونې د لندن د کانفرنس لپاره د آمادګۍ او مهمه خبره دا وه چې د جلالآباد حامد کرزي د جمهور رئیس د هغه ختمش چې هغه په خپله بیانیه کې د تحلیل په ورځ باندې اعلان کړل چې له دغه نقطه ترتیب حمایت وشي، او مخصوصا د افغانستان حکومت خپل هغه پروګرام د سولې چې په نظر کې لري په آینده کې په افغانستان کې پلی کړي، د هغه پروګرام لپاره د دنیا او د اسلامي هیوادو د حمایت یو عمده خبره پکې د بحث باندې ونیول شو.
محترم ستانکزی صاحب، د راپورونو خبرو شول، البته نتایج چې راپورونه وجه د طالبانو استادو هم پکې ګډون کړو، که په دې ارتباط لږ معلومات راکړي چې که ګډون کړی یا نور هیوادونو چې د هغوی سره یعنی کوم اړیکې لري، په خلاینې په ارتباط باندې څه خبرې وشولې، که ونه شولې کوم پروګرام یا طرحه وړاندې شوې ده که نه؟ ده صاحب،
دا خبره د طالبانو لخوا نه چا په دې کانفرنس کې ګډون نه و کړی. ما مخکې وویل چې دلته د مختلفو منتخبي هیوادو استادو پکې برخه اخیستلې وه، د هغو رسمي نمایندګان چې د نړۍ د معتبرو هیوادو لخوا نه د افغانستان او پاکستان لپاره تعین شوي دي، هغو دوی په دې کې برخه درلودله. د افغانستان هغه پروګرام د جرمات رئیس جمهور پروګرام چې هغه په افغانستان کې د سولې او د بیاخلاینې د پروسې ګړندی کول د دې حمایت وسو.
بله محترم ستانکزی صاحب، ځینې نور راپورونه خپاره شول چې د طالبانو د جذب او حمایت په ټولنه کې هغوی ته د کارونو او د ژوند کولو د امکاناتو برابرولو طرحه وړاندې شوې ده، او دې کې تقریبا وي شاوخوا 15,000 طالبان باید جذب شي او هغوی ته کارونه پیدا شي. که په دې ارتباط لږ معلومات راکړي چې دا پیسې به څوک ورکوي، دا د مصارف د روزنې او د جذب دپاره صاحب، دا طرحه څنګه وسه؟ بلته خو پرې بحث ونه شو.
عمومي ټکو باندې بحث وشو، عمده خبره دا ده چې په افغانستان کې یو لویه ستونزه د بیکارۍ ستونزه ده، او د بیکارۍ د ستونزو له کبله د موږ د هېواد یو تعداد زیات ځوانان بیکاره پاتې دي، او د هغو لپاره د یو مؤثر کار زمینه مصاحبه نه ده چې هغه دوی کولی شي چې خپل ژوند په هغه باندې بسیار کړي. عامو برخو کې خبرې په دې باندې وسوله چې څنګه کېدلی چې د افغانستان راتلونکی انکشاف باندې داسې سرمایه ګذاري وکړی چې د ټولو افغانانو لپاره، په شمول د هغه کسانو چې افغانستان د حکومت خلاف باندې مسلحانه مخالفت کړي، هغه دوی هم د وسیلې د هېڅ درآمد کړی شي، او په عین زمان کې د هغو د رامادېدو سره هغو لپاره داسې زمینه برابره شي چې هغه بېرته په ټولنه کې د یوه فعال غړي په توګه یو مسؤونه داسې اړتیا ولري.
ستانکزی صاحب، ستاسو په نظر څومره هیله مندي موجوده ده د پخلاینې پروسې ته د طالبانو سره او د نورو وسلوالو سره؟
زه فکر کوم چې دا د افغانانو په خپل مابین کې یوه پروسه ده، یوه افغاني پروسه ده. باید هر ترتیب شوي د افغانستان حکومت د موږ مشران، د څو سیاسي مشران دي او څو د حکومتي مشران دي، په ګډه توګه د دې بهیر د ګړندي کولو لپاره سره هلې ځلې وکړو. زه فکر کوم آخرینه خبره دا ده چې د جنګ د حل هغه لار به دا وي چې یو ورځ باید سولې ته ورسېږو، او افغانان باید په خپل مابین کې په سوله کې یو له بل سره ژوند وکړي، او هغه عوامل چې باعث دې ګرځېدلي دي چې افغانان سره بیل شي، افغانستان له بهر نه دي، افغانان خپله د یو بل په ضد باندې وجنګول شي، دغه عوامل باید له باندې یو وړل شي چې تر هغو وکولی شي افغانان په خپل مابین کې آرامۍ سره ژوند وکړي. نو دا یو وسیع اقداماتو ته ضرورت لري، تا تنخه په دې باندې نه کېږي چې چاته کار پیدا شي. دا باید په ټولو برخو کې هغه عوامل چې دې باعث ګرځېدلي دي چې افغانان د افغانانو په ضد وجنګول شي، دا حالت باید برطرفه شي. او په عین زمان کې موږ دا خبره نه شو لرې کولی چې افغانستان د یو تاک مشکل د خوي او بین المللي تروریزم سره مخامخ ده. دا عوامل ډېر ډیر عمیق رښتګونی غواړي او کلک اقدامات غواړي چې تر څو وکولی شي چې د ګډ تفاهم یو زمینه رامنځته
کړي. بله ستانګزا صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دا د ابو دبي کانفرنس د کوم ګاونډي هیواد په ټینګار یا په اصرار یا په وړاندیز جوړ شوی او که د نړیوالې ټولنې په غوښتنې؟
دا خو د متحده عرب اماراتو دعوت یا د هغو دوی په بلنه سره جوړ شوی و، اما دا هغه نوبتي غونډه وه چې په نوبت سره د خاصو نمایندګانو په خپل منځي خبرو لپاره مختلفو وختو کې دا غونډې سره رابلل کېږي، په دې کې بحثونه سره کېږي. او چون همیشه دا کانفرنس د افغانستان او پاکستان په برخه کې ډېر زیات تمرکز لري، نو همیشه د افغانستان او پاکستان رسمي نمایندګان هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
د افغان ولسمشر سلاکار ښاغلی محمد معصوم ستانکزی و چې طالبانو سره د خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د حکومت ته امریکا هیڅکله په خلاص لاس پیسې نه دي ورکړي او د فکر کوي چې افغانان باید په خپل خپل هیواد آباد کړي او امنیتي خوندي کړي. خاغلی کرزی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر اوباما له لوري د ضرب الاجل ټاکنه د دې لپاره ګټور وبلله چې د هغه په وینا افغانان د خپلو امنیتي چارو د مسؤلیت د منلو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. د خاغلی کرزی د سرګوندو نور جزئیات عصمت سروان لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې امریکا هیڅ وخت افغانستان ته سپین چیک نه دی ورکړی، خو دی له واشنگټنه افغانستان ته د لږ پیسو په ورکولو هم خوښ دی. ولسمشر کرزی له بی بی سی نیوز سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیره میاشت ولسمشر باراک اوباما د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ، هغه یې په فساد ککړ وباله او ویل چې نور به امریکا سپین چیک ورنکړي، وویل موږ پر امریکایانو دا حق نه لرو چې پیسې راکړي یا زموږ سره مرسته وکړي. دا زموږ هیواد دی، باید په خپل یې وساتو او په خپل یې په پښو ودرو. موږ د امریکا د مرستې هرکلی کوو او حتی یوه پیسې زموږ لپاره د میلیاردونو ارزښت لري. تر کومه ځایه چې د قدردانۍ خبره ده، موږ په هغې مرستې چې راکړی شوي دي خوشحاله یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت افغانستان ته د 10,000 نورو سرتیرو د لیږلو د اعلان په وخت له ولسمشر کرزی په کلکه وغوښتل چې په خپل حکومت کې د فساد ریښې وچکړي. له 2000 لومړي عیسوي کال راپدې خو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له دوري په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی، متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د القاعده او طالبانو د ځپلو لپاره 101.4 میلیارد ډالر لګولي دي. همداراز په دې موده کې له طالبانو او القاعده سره په جګړو کې شاوخوا 900 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې دا هم ویلي و چې 3 میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي او د امنیتي چارو مسؤلیت به افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان ولسمشر په پیل کې وویل چې که د حکومت ونه توانید چې د 2011 کال په جولای کې تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د امنیتي چارو د مسؤلیت منلو جوګه شي، امریکا دې په خپله پریکړه کې بدلون راولي او دوی ته دې یو څه انتظار وباسي. خو له بی بی سی نیوز سره ښاغلی کرزی په مرکه کې وویل چې دی فکر کوي چې دا ضرب العجل به مرسته وکړي چې افغانان د امنیتي چارو د مسؤلیت منلو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. کرزی همداراز وویل چې په یوه حساب د ځواکونو د وتلو د ضرب العجل ټاکل زموږ لپاره ښه خبره ده. زه د دې طرفدار یم چې موږ باید زیاتې هلې ځلې وکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي کړو او ویروزو. ولسمشر کرزی همداراز وویل چې دی باید د افغانستان د شرایطو په باب واقعي بین او ریالست واوسي او په دې باید بیا بیا فکر وکړي چې په څه ډول افغانان له خپلو منابعو څخه په ښه ډول استفاده کولی شي او خپل هیواد په خپله ساتلی شي. کرزی دا هم وویل چې دی پوهیږي چې امریکا او د افغانستان نور متحدان به له دوی سره تر ډیرو کلونو پورې ملګري وي، خو له دې سره سره د ده په وینا افغانستان باید په ټولو برخو کې په خپل ځان متکی وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په تیر 2009 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وسلوالو نښتو په محل د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي. دغه سازمان په دې اړه په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د مرګ ژوبله په تیره بیا د افغانستان په جنوبي سیمو کې زیاته وه. د دغه سازمان چارواکو په افغانستان کې په جنگ کې لټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د خپلو فعالیتونو پر مهال د عامه خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ او اندېښنو نور تفصیل له کابله د حمید بمن په رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په جنگ کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د عامه خلکو د ژوند د خوندي کولو په وړاندې خپل مسؤلیتونه ومني. د دغه سازمان لخوا په یو نوي خپور شوي رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2001 او 2009 میلادي کلونه د عامه خلکو لپاره تر ټولو خونړي کلونه وو. په کابل کې د نامه د دفتر د بشر د حقوقو د څانګې مسؤل نوره نایلند د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوی سیړنې په تیر 2009 میلادي کال کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې په سلو کې سوار زیاتوالی ښیي.
One of the key messages of the report is that last raid was the most deadly year for Afghans since the
دا وای دغه رپورټ یو مهم پیغام دا چې تیر کال په افغانستان کې د 2001 میلادي کال پر وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په دې کال کې په مجموعي ډول 2012 کسه ملکی وګړي وژل شوي او دا له اوړم کال نه په سلو کې سوار زیاتوالی ښیي. د تیر کال د اګست او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړی میاشتې وې. ساسو به په یاد وي چې په اګست میاشت کې انتخاب خبر تر سره شول او په زیات شمیر کې ځانوژونکي حمله وشوه او د سپتمبر په میاشت کې په قندوز کې په هوایي حمله کې زیات ملکیان وژل شول. په دغه دوه میاشتو کې د وژل شو او مخالکو شمیر 333 تنو ته رسیدلی وو. د میرمن نایلند په وینا په تیر کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو په سلو کې 8 په مرګ ژوبله د دولت مخالفینو او 25 په سلو کې بهرنی ځواکونو ته منسوب شوې ده. د ملګرو ملتونو لخوا د خبر شوی رپورټ له مخې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبله زیاته برخه د هیواد په جنوب او بیا جنوب ختیځو سیمو کې چې د جنگ سیمې بلل کېږي پیښ شوې. میرمن نایلند په خپلو خبرو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبله یو بل لامل هم په ګوته کړ او ویل چې د هستوګنې په سیمو کې د پوځي اډو موجودیت عامه خلک له زیات خطر سره مخامخ کړی دی. میرمن نایلند دا د ملګرو ملتونو اساسي اندېښنه وبلله او ویل چې هغې ته باید جدي پاملرنه وشي.
The basic concern is that the location of military bases in areas where there are civilians.
دا وای بنیادی اندېښنه ده چې په ملکی سیمو کې د پوځي اډو موجودیت د عامه خلکو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو لپاره دا یو ستونزه ده او هغه ته د پاملرنه غوښتنه کوي. د جنگ دواړه خواوې د خپلو عملیاتو او د پوځي اډو د جوړولو لپاره د ملکی خلکو د هستوګنې سیمه کاروي او دا د ملګرو ملتونو یو اساسي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبله په اړه دا رپورټ او اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه. افغان دولت ویلی چې دا مسله به د لندن په غونډه کې په جدي توګه پورته کړي. په افغانستان کې دننه او بهر د بشر د حقوقو ادارو هم په خپل وار سره په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې او د هغې د مخنیوي لپاره د جدي هڅو غوښتنه کړې. خو اکثره کتونکي په دې باور دي چې دا ستونزه یوازې د اعتراضونو په پورته کولو سره نه هواریږي، بلکې پکار ده چې عملي ګامونه هم پورته شي.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼای ستاسو. د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډ څپو 21.9 اتیا، 15.15 اتیا او 1.3 مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دینی وی رادیوي خبرونه نه خبر.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ورسله هغې چې وویل شول چې نړیوالو ځواکونو د غلطه قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی، لسګونه کسان مظاهرې ته راوتل خو وروسته د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. لسیمې په رپورټ لرو.
د ګرمسیر ولسوالۍ په مرکز هزاره جفت کې سلګونو کسانو قرآن کریم ته د سپکاوي په تور د بهرنیو ځواکونو په ضد مظاهره وکړه. مظاهره په لومړیو کې سوله ییزه وه، خو هغه مهال په تاوتریخوالي واوښته چې ګډو ځواکونو له لورې په مظاهره کوونکو باندې ډزې وسوې. د ګرمسیر ولسوالۍ نه راغلي کسان د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون مخې ته راټول شوي وو او روغتون ته یې د خپلو ټپي سوو دوستانو د سپارلو پر مهال د ازادي راډیو ته وویل بهرنیو ځواکونو د دوی په کلي کې پر یوه کور چاپه وهلې ده، درې تنه یې وژلي دي او یو شمېر ملګری هم د ځان سره وړي دي.
زمانو شرغان ګرمسیل خارجان زمور په ګرمسیل کې د یو بل مسلمان کوټ ور اوښتي و. دوی بالا وروره چې نه توان رسولې دي د ستوان چې دوی انساني توان ور رسولې خارجانو ته مظاهره کې به وي لزر کسان به 5000 ته 1000 لزر ده.
زمانو سردار محمد دي د ارزاجو پیس پیښه ور مش په وروره وسوله لاس دغه را امریکایان له مشکوره ته بلد ساده خلګوال ور ازیم ظاهره د ګرد خلګ را له بازار ته بازار کې ور سره جام سور دی بلا ټنګان سړک تر وښله مرمه یو ټکش کړل ټوله وشتله ان وس دا یو لس منځل دا چې موږ وړي د شهیدان انور حالت د ټپيان انور حالت شهیدان دی پراته دي شهیدان خود درې موږ خپل کلی و ان بالا تقریبا دا لس ورس کسو
لشکرګاته درغلو مظاهره کوونکو یو شمیر وای تر دې د ملاس قسم ملکی کسان وجل سی دي او ګان شمیر هم ټپن سی دي مظاهره کوونکو وای لاریون ټول ملکی کسانو کړی دي او بل لور په کلاس نه درلوده خود هلمند والی ویاند محمد داوود احمدی وای د پیښې د چلولو په خاطر سیمته دولتي استازي د جنو کشفي ورګانونو په ګډون استولې دی وای تر پلټین مخ کې دومره ویاله سوچ د مظاهره تر شا د دولت د مخالفینو لاسو نو ځکه ل عمل دومره زیان واوښته داوود احمدی ټینګار کوي چې د لمرنۍ راپورونو لمخې په مظاهره کوونکو کې وسلوال کسان وو او پر دولتي کسانو یې ډزې کړې دي افغان دولت د پیښې د معلومولو او د ملامت لورې د پیدا کولو په موخه ګرمسیر ولسوالۍ ته د ولایتي شورا د رئیس محمد انور خان په ګډون یو لوی هیئت استولی دی. د ګرمسیر ولسوالۍ ته د تللې هیئت سره یو افغان خبریال عبدالخالق کندهاری هم ملګرتوب کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ولسي جرګې د شپږو تنو وړاندې شو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل. دا غونډې حال په دې رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید ډاکټر زلمی رسول د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پلانونو د تشریح په محل وویل چې د وزارت په دننه او په بهرنیو هیوادونو کې د دې هیواد په سفارتونو کې اصلاحات د دلو لومړیو کارونو څخه بلل کیږي. ډاکټر رسول دغه راز وویل هڅه به وکړي تر څو په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرو په وړاندې د زور زیاتی مخه ونیسي او د هغو افغانانو حقوق اعاده شي چې په بهرنیو هیوادونو کې بندیان دي. بهرنیو چارو وزارت ته کاندید د ولسی جرګې د یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره به څه ډول سیاست غوره کړي وویل
زموږ د بهرنی سیاست یو لومړیتوب به دا وي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره څرګندې خبرې وکړو چې په دې هیواد کې په مسایلو کې ښکیل دي. دغه راز هڅه به وکړو چې د سیمې او نړۍ په کچه له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې ولرو او دا اړیکې پیاوړي کړو په ځانګړي ډول له عربي او اسلامي هیوادونو سره.
د دغه راز وویل چې افغانستان له لویدیځ او امریکا سره ستراتیژیک ارتباطات لري او په دې هڅه کې دی چې د ګاونډیو هیوادونو هغه اندېښنې لري کړي چې بهرني هیوادونه به له دې هیواد څخه د دوی په ضد فعالیتونه کوي. له زلمی رسول وروسته د حج او اوقافو وزارت کاندید ډاکټر محمد یوسف نیازی د خپل راتلونکي کاري پلان د تشریح په ترڅ کې ولسی جرګې ته وویل چې دای به په دې وزارت کې د اداري فساد جرړې وباسي او د حج په برخه کې چې سکال او په تیرو کلونو کې کومې ستونزې موجودې وي هغه ټولې هواری کړی. په عین حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید امینه صفی افضلی وویل چې د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته د میاشتنی معاشونو لوړول او په حرفوي برخو کې د هغوی روزل په دې وزارت کې د دې د کار یو اساسي برخه جوړوي. له امینه افضلی څخه د ولسی جرګې یو شمېر غړو خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې ډېرې پوښتنې وکړې. هغې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د بریالیتوب په صورت کې د کارموندنې په اړه مهم پلانونه لري.
ایجاد زمینه برای کار برای جلوگیری از
د کال لپاره د خې زمینې برابرول حتمی دی ترڅو کارکونکو څخه ناوړه استفاده ونی شي. د غراس کندو بیوازلو او مالولو خزو ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکول هم زما د کاري و برخه ده. د دې ترڅنګ به هڅه وکړو چې بشمیر کارکونکو به هر ته د کال لپاره واستو او د هیواد په دننه کې هم کاري سهولتونه برابر کړو.
دغراز اقتصاد وزارت کاندید عبدالهادی ارغندیوال هم خپل راتلونکي کاری پلانونه تشریح کړل او ویل چې دایبا په ملي پراختیا استراتیژي کې بدلون راولي، ځکه چې د ده په خبره د استراتیژي په اوسنیو شرایطو کې نشي عملي کېدی. له غرمې وروسته د ښاري پراختیا وزارت کاندید سلطان حسین حساری او عامې روغتیا وزارت کاندید ډاکټر سوریا دلیل خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل او د ولسي جرګې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایه. ښاغلی حساری وویل چې د کابل ښار پراختیا او په ولایتونو کې ښارونه ته پراختیا ورکول به د ده له اساسي کارونو څخه وي. دغه راز سوریا دلیل هم ژمنه وکړه چې د کامیابۍ په صورت کې به روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیاته کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې یو شانتا معیاری روغتیایی خدمات ترسره شي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او رای د خبرونه پاتې برخه دوونیزو پروګرامونو بیا رغونه او د ورکوشو عزیزانو د لټون پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
آبادی او رغونه
تر اوسه پورې زمونږ سیمې ته سړک نه و راغلی، ځکه مشکل مزار دی، دلیل سړک افتتاح وکړ.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د افغانستان د آبادۍ د روانو پروژو او پلانونو معلومات خپرېږي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شرفالدین ستانکزی له هرات څخه مو د آبادۍ او بیا رغونې پروګرام کې خدمت کوم. دا چې سوداګري پرمختګ دی یوې ټولنې د ملا دي تیر اهمیت په نوم پیژندل شوی، نو ښه به وي چې په هرات کې د سوداګري په برخه کې د بیا رغونې په لړ کې کړي کارونه وګورو. د کرنې او مالداری ترڅنګ سوداګري د هرات د ګڼو خلکو یو له مشغولتیاو څخه ده، ځکه نو د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي ادارې او جرمني هیوادونو په میلیونونو ډالره لګښت بېلابېلې سوداګریزه اسانتیاوې د هرات خلکو ته برابرې کړي دي، چې د بېلګې په ډول دغه منځه د هرات د اسلام قلعه سرحدي بندر کې د 40 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د ګمرکي تاسیساتو جوړونه یادولی شو. دغه ګمرکي تاسیسات د لسګونه جریبه ځمکې زیربنا پښتون سره د عصري هنګړونو تالاشي محلونو سوداګرو لپاره د مزایونو او د سوداګري توکو غوره د تشریح په ځایونو سربیره چمتو شوی ده. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخل ور د ګمرکي تاسیساتو پرانستونکي غونډې په محل ازادي رادیو سره په خبرو کې له امریکا او جرمني هیوادونو په مننه د دغو تاسیساتو ګټې او مالي لګښت داسې ووایه.
موږ په اسلام قلعه کې ګمرکي تحصیلات دغه تحصیلات او تجهیزات تاسو ګوري دا په ارزښت 40 میلیونه ډالرو مرستې د امریکا او همدارنګه جرمني دی وادونو دا جوړ شوی دی په تیرو تخمینا 2.5 کلو کې. دغه جوړېدل بس موږ د ګمرکي عوایدو د فرار مخه تر ډیره زیاته هده ونیسي او په عین وخت کې به هغه خدمات چې تاجری غواړي هم وارد کوونکي او مصادر کوونکي هغه بدلته وسل حال موجود دي. سبا ته به دغه تجهیزات نه او ان شاء الله به تاجر خوشحالي او حکومت خوشحاله وي، هغه ته خصولات او تقاوید.
د اسلام قلعه ګمرکي تاسیساتو کار د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې بشپړ په جوړونه د مالی وزیر وای سوداګرو ته سهولتونه او دولت د عوایدو د اوچتېدو ګټه ورسېدله. پوښتنه دا ده چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان ملي عوایدو ته ګټه رسولې که څنګه؟ د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق څخه مې وپوښتل زیاته یې کړه تیر په پرتله ونوي په سلو کې عواید لوړ شوی.
منګه د نه میاشتو کې تقریبا 6.5 میلیارده افغانۍ عواید لرو، چې په تیرو نه میاشتو کې دغه عاید 3.3 میلیارده چې موږ 3.3 میلیارده افغانۍ تزید لرو، چې دغه عواید موږ تقریبا 9% په سل کې زیات شوي.
خلیق دی رفرم په اساس د وړ مامورینو په دنده ګمارل د سوداګرو لپاره د ای سی کودا په نوم د کمپیوټري سیستم اسانتیا نور هغه عوامل وبلل کوم چې د عوایدو لوړتیا کې هغه وایي مرسته کړې ده.
دویم دا چې دلته په لایتان د تشریح او معاینه په ډېر دقیقه توګه مال تشریح کوي او بل داسې منګه نهایت دا کوشش کړه چې د تاجرانو مال په کم وخت کې تایم راي له محصول کړو. په دې وختو کې منګه مالونه هم دغسې زیات شوي دي، عواید هم زیات شوي دي. په دې معنا ده چې د هرات امنیت هم سوی ده.
د سوداګرۍ په چارو کې سوله او د امنیت فضا یو له مهمو اصلونو څخه ده. کوم څه چې په دغه ګمرک کې مامورینو وایي د سرحدي پولیسو لپاره د سوداګرو د کاري اسانتیاو په غرض په زړه پورې کتن ځای د تلاشي او معاینې ځایونه برابر شوي دي. له دغه سهولتونو د سالمې استفادې پورته کولو په غرض د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیب اتمر پولیسو ته داسې مشوره ورکړه:
زه غواړم چې غږ وکړم په خپلو پولیسانو باندې، د دې ګمرک د خلکو ښه سوتره امنیت وساتئ، ښه همکاري ورسره وکړئ، او خدای مکړه پولیسان نه باید باعث د جنجال شي، بلکې پولیس د جنجال لپاره نه، بلکې د جنجال د حل لپاره د وطن او د خلکو وسیله.
په هرات کې د نوي ګمرکي تاسیساتو په جوړښت سره د اړوند چارو کارپوهان او سوداګر تر ډیره بریده راځي دي. خبری رسنیو په ځانګړي ډول ازادي راډیو ته د تیر په خلاف شکایت نه لري، خو د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق وایي دی او مامورین یې داسې پلانونه لاس لاندې لري چې په راتلونکي کال کې سوداګرو ته تر دې هم ښه سوداګري سهولتونه برابر او د دولت عواید نور هم لوړدار شي.
موږ کوشش کوو چې دنه هم عواید دغسې زیات شي، ځکه د په ګمرک لپاره باید لابراتوار جوړ کړو، په وسایلو سره کرینونه، فورکلیفتونه، ترازوګان، ایکس رے ماشینونه تم په پلان کې سندنه نوي کول لپاره دا کوم آماده کړو.
د افغانستان په غرب کې هرات د ایران اسلامي جمهوریت او ترکمنستان هیوادونو سره د ګاونډي توپ په لرلو سره اسلام قلعه او تورغونډي بندر له لارې منځنۍ آسیا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره د سوداګرۍ لار لري. صادرات افغانی بیلابیل لاسي صنایع، واردات نفت و گاز، بیلابیل توکو پرزې او خوراکي مواد دي چې د عواید لویه برخه هم د وارداتو له درکه یاد شوه. او د امریکا او جرمني هیوادونو لخوا د ګمرکي تاسیساتو جوړښت د بیا رغونې په لار کې لوی ګام یادول شو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com.
په کونړ کې د جیس کنډک عمومي قومندان ډګرمن اوډانول په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کنډک سرتیری د کونړ په اسمار، سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې فوزي مرکزونه لري، او د دې ترڅنګ په دانګام، شیګل، مروره، څوکۍ او نورګل ولسوالیو کې د امنیت او بیا رغونې د چارو مسولیت هم په غاړه لري.
Probably it's somewhat very close to 200 kilometers of total road. I know there's road projects in Dangam, in Shigal.
هغه ویل اوس مهال په یادو شوو لسوالیو کې پر نږدې 200 کیلومتره سرکونو کار روان دی، او دغه سرکونه به د کونړ سیند لمرخاته لور ته پرتی ولسوالۍ چې پکې د سرکانو، خاص کونړ، مروري، شیګل او اسمار ولسوالۍ شامل دي یو بل سره وتړي.
Even in Asmar, all the way down the link from the east side of the river, from Sarkani down into Kas Konar.
ودانول ول د سرکانو ولسوالۍ څخه د ناوپاس سرحدي سیمې ته غزیدلې سرک هم تر ډیره قیر شوه، او نور کارونه به هم په نږدې ورځو کې بشپړ او ګټه خستنې ته به چمتو شي. هغه زیاته کړه چې همداراز د دانګام څخه د بنشی کنډو، له مروري څخه د غاخي کنډو او خاص کونړ نه تر شونکړی سرحدي سیمو پورې به پر ټولو غزیدلو سرکونو کار پیل کړي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې د جیس کنډک قومندان وایي چې د یادو شوو سرکونو د قیر کولو سره به له یوې خوا امنیتي حالات ښه شي، او له بل پلوه به د خلکو ترانسپورتي ستونزې حل او اقتصاد به پیاوړی شي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو کالو پر مهال په کونړ کې د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د پیرټي او د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې لخوا په سلګونو کیلومتره سرکونه تیر شوي، او په ځنو یې اوس هم کار روان دی. هغه ویل دوی غواړي چې د سرکونو او پلونو جوړولو سره د کونړ لرې پرتې سیمې یو بل سره وتړي او د خلکو ستونزې حل کړي.
مونږ باید د خلکو اقتصاد پیاوړی کړو، مونږ باید فقر د منځه ویسو. نو زمونږ دښمن چې دی هغه فقر دی. دغه اوس څه شی چې په دې وطن کې دا زیاتره د فقر نه دی، او د دې په ضد مبارزه سرک جوړول غواړي، پول جوړول غواړي، زراعت ته وده ورکول غواړي.
په کومو سیمو کې چې سړکونه قیر شوي، د هغو ځایونو اوسیدونکي وایي پخوا به چې په موټر کې له یو ځای څخه بل ځای ته تلل، نو په دوړو او خاورو کې به پټ وو، او همداراز به یې روغتون ته د ناروغانو د رسولو او د اړینو موادو د انتقال پر مهال ډېرې ستونزې درلودې. خو اوس یې هغه مشکلات تر یوې اندازې حل شوي دي.
زما نوم غلام علي زی، د پیش درې د ماڼونګي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سړکونه مخکې کچه اوس پاخ شوي دي، ډېر پرې خوشحاله
یم. سهار دی او ماڼونګي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مخکې سړکونه کچه او موږ ډېر زیات مشکلات لرل، او ګېنډو په ګېنډو مزه یې بم کولې. اوس چې سر پاخ شوي دي، مشکل ډېر کم شوی دی او خوشحاله یم.
دوی وایي نړیوالو ځواکونو او دولت داسې شرکتونو ته د سړکونو جوړولو چارې سپارلې چې سم کارونه نه کوي. د سړکونو د قیر کولو پر نوم ډېرې روپۍ اخلي، خو لږې پرې لګوي او نورې ټولې خپلو جیبونو کې اچوي.
کوم څه چې لاسي مواد سندې پاک شوي، سړکونه زیاتره خراب شوي، مشکلات بېخي زیات وو. ډېر اندازه کم شوي دي، خو بیا هم مشکلات داسې دي چې کوم څه لازم مواد سې پاخه نه شو، سړکونه زیاتره برخې اوس خراب شوي.
صحیح پاخ شوي نه، ټول بیا دوران شرکتونو بیا خپله جیب کې واچولې، ټول په سړک ونه لګېدلې.
نثار احمد د دانګام ولسوالۍ د وړوکي ګورېګا د کلي اوسېدونکی یم. زمونږ د دانګام سړک خو لا نه دی پاخ شوی، کوم پاخ شوی دی صحیح کار پنه دی شوی.
د کونړ والی وای دوی نړیوالو ځواکونو سره د جوړو شوو سرکونو د څرنګوالي او د شرکتونو د کارونو د څارنې په باب خبرې کړي، چې اوس ساختماني شرکتونو سره قراردادونه د دولتي چارواکو په وړاندې کیږي، او هیله لري چې په راتلونکي کې به د بیا رغونې او آبادۍ چارې په ښه توګه ترسره شي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، السلام علیکم. دا دی بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. محترم اوریدونکو، د نن ورځې پروګرام به په هغو شکایتو پیل کو کوم چې ازادي راډیو ته د تاسې په ایمیلونو او تلیفونو کې را رسیدلی دي. دا شکایتونه داسې پیل کیږي. یو ګران ورور په خپل ایمیل کې موږ ته داسې لیکي: محترمو د ازادي راډیو کارکوونکو، کله چې ما د ازادي راډیو د اوټومات په ماشین کې خپل پیغام ثبت کړ او په هغه کې مې خپل ورور لټوه، دغه پیغام د ازادي راډیو له لارې نه خپور شو. پس له دې نه ماته یو تلیفون راغی او یو اوریدونکی ویل چې دی په خپل تلیفون کې کریډیټ نه لري، که زه ورته د ده په تلیفون کریډیټ ورلیږم نو دی به د ما د ورک شوي ورور په هکله معلومات راکړي. خو خبره داسې نه وه. دغه اوریدونکی وایي د ده په شمېره ما کریډیټ ورولیږ، خو کله به مې چې ورته تلیفون کوو ده به تلیفون واخیست، هیڅ به یې خبرې نه کولې، او یا هم خدا چې هیڅ به یې تلیفون نه جګوه. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، له تاسو څخه هیله کوو چې په دغه شکل باندې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. په دغه پروګرام کې موږ هڅه کوو چې له ګرانو اوریدونکو محترمو او دوستانو سره چې د دوی عزیزان ورک شوي دي مرسته وکړو. نو لطفا له تاسو څخه هیله کوو چې په دې شکل مزاحمتونه مه کوئ، او یا هم دا چې ځینې اوریدونکي تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه د موږ اوریدونکو ته کوي. ګرانو دوستانو، لطفا دغو دوستانو ته چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي مزاحمت مه کوئ. راځئ چې اوس هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي ازادي راډیو ته رالیږلی دی او له دغو مزاحمتو څخه یې شکایت کړی دی. پیغام به یو ځای سره واورو.
یار الله وردګ د سید آباد ولسوالۍ د منفی د ادارې د وردګو د ولایت اوسېدونکی د کابل څخه خبرې کوم. دوه هفتې مخکې زما یو د دوستانو د مېز څخه د اسمطلا په نامه باندې ورک شوی وو. هغه پرون شپه ما ته تلیفون او پیدا شوی دی. یو دا چې زما د ازادۍ راډیو لپاره په ټولو ورونو څخه دا هیله ده چې کله څوک چې د ازادۍ راډیو ته تلیفون کوي نو د هغو تلیفون نمره بعضې ملګري اخلي او هغو ته مزاحمت کوي. نو زما هیله دا ده چې ټول ورونه څوک چې ازادۍ راډیو ته تلیفون کوي باید د هغو نمرې ته مزاحمت ونه کړي.
گرانو اوریدونکو تاسو د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته وغواغیاست. پروګرام به پیل کړو په هغه یو پیغام کوم چې یو اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او په خپل پیغام کې ویل دي چې د یو ورکښوي عزیز پاکله معلومات لري. خودغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلې. راځئ چې اول د پیغام واورو، پس لاغه نه بزه تاسو ته دغه ګران اوریدونکو د تلیفون شمیره ووایم.
نو فراده ایله سپه تماس کړی یو نو تار زه یورپ دا شپږ وو کال کې په نامه د چمنګلی اعصاب د سم نه دي ځان نو د ټیکي او چمنګلی هم د ناصر علي زیم د غزنی د ولایت د مرادنی د ولسوالۍ د ترګیشي او اروای اروای د چموتر د کلیم دا د غزنی څو خبرې باز د فراده ولایت د راشي په دغه شمیري زنګوي پیدا کړی.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو خپل دغه ورک شوی عزیز لټوي، په دې شمیره تلیفون وکړئ: 00930032 شپږ اته پنځه شپږ دوه. د تلیفون شمیره به یو ورځ بیا ووایم: 00930032 شپږ اته پنځه شپږ دوه. تاسله ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. محترم دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې پیغامونه لرو چې ډیرو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورکوښوي عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې له یاده وتلې دي. بیا هم په تکرار سره وایم، ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې د تلیفون شمیرې له یاده مه باسئ. اول به دغه پیغامونه واورو، پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته د دغو ګرانو ورونو د تلیفون شمیرې ووایم. البته د یادونې وړ ده چې دا هغه شمیرې دي کومې چې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. نو اول به پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو رو د ملا محمد یوسف په نامه باندې د الحاج وکیل خدای رحیم شهید زوی د هزار قدم اوسیدونکو د تیر کال دوبی څخه ورکسوی دی په کندهار کې. کندهار ته راغلی و د خواری و غریبۍ دپاره. زما اواز اوري او یا یبل څوک اوري یا د ایران کنسلګری دا اواز اوري، نو د خپل مهرباني د مخه دی په دغه سبسوي شماره باندې د عزیز محترم عزیز الله خان سره سرمالم صاحب سره په تماس کیسی او د دوی معلومات را.
ګرانو دوستانو، که د دغه محترم اوریدونکو د ورکښوي عزیز پاکله معلومات ترې، نو په دې شمیره تلیفون وکړي: 00939 59 3 0. د تلیفون شمیره یې ور بیا: 00939 59 3 0.
ورور از ما دوه ورو مری دا پنځه کال کې چې ورته و درمانه نیږي یا د ستاره نیږي په دا شه د کمانه په دا لم باندې ما ته زنګ وي. زه د بادغه سوالات د بالا مغا د رسول خبرې کوم. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، تاسو کولای شئ چې دغه اوریدونکو ته په دې شمیره تلیفون وکړي که د دوه د ورکښوي عزیز پاکره معلومات لري. د تلیفون شمیره ده 9 3 0 3 5 3 0 4 9 9. د تلیفون شمیره به یو ربیا ووایم: 00939 50 3 4 9 9.
مانو مهربان د زوی نوم خان د ورکت درې کالې کېږي په ایران کې یاست.
که تاسو د دغه ګران اوریدونکو د ورکښوي عزیز پاکله معلومات لري، ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ: 00923032 5 4 4 5. د تلیفون شمیره یې ور بیا: 00923032 5 4 4 5.
زما یو اخر د عبدالقیم په نامه نمیز د هرات ولایت د چندان د ولسوالۍ د زرکو د پر مکان د جمالزو د غنی ډاکټر زوی دی.
دا اوم یې ذکر دی چې نادر اجازه ده چې هر مسلمان ته یا ادرس یا دمړی یا د ژوندین په داهه سره له مسته تلیفون وشي.
ګرانو دوستانو، که د دغه اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00903505242 8 شپږ. د تلیفون شمېره یې واره بیا 00903505242 8 شپږ. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
څخه به تاسو سره به تماس کړم. زما یو ورور ګناه په نامه اتکاله کې هېڅ نادره کړه، د جمعبای زوی کچیرا کوم دوست کچیرا کوم انډیوال دې موږ آواز اوري نو موږ ته دې په مارا زنګ وي چې پر وایا نیوی د دریچل یو څه دریچل مارا یو ځلې بیا تکرار ما چې پر وایا نیوی دریچل یو څه دریچل
زما یو عزت الله نیوی او عبدالعزیز هم نیوی ما ته زیوالی نیولی او خو د تاجکستان دا تقریبا دریم کال دی چې هغه تاجکستان کښې ور روان شوی ده. اوس پورې هېڅ معلومات نه هر ځای چې د عبدالعزیز یا عزت الله باره کښې معلومات دي مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي. ترونه مې زما په یاد ترونه مې عبدالرحیم قومندان په تاجکستان کښې او دویم تاجکستان. زما نمبر دی 00293 33 41 1 82 2. تلیفون شماره بیا تکراروم: 00293 33 41 1 82 2.
زه ګلالۍ د جنګل پرالیزۍ څه خبرې کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې رحمت دی، په غمې مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان ته د خوارۍ دپاره تللی، اوس نادراکه دی او 40 کاله عمر لري. یو چا صحابي تکلیف هم لري. که چاته معلومات دي په دا لمبر زما سره خبرې وکړي: 00293 28 2 80 2 80 5 5 9 2. چار چاته معلومات دي ډېره مهرباني دي په دا لمبر زما سره رابطه ونیسي: 00293 28 2 5 9 2.
السلام علیکم. جنت الله نه پرا دا ولایت خاصتی دا ولسوالی د فشکاوی د کلی اوسیدونکی. موږ یو د غفار په نامه یو وطندار دی. ورک دی دا لس 12 کاله چې تو ساعت له معلومات لري یا د خپله دغه زغه اوري په دغه شمارې دي تلیفونونه کښې 00 03 85 2 1 3 3. حاجی عبدالوهاب اخونزاده د پاکستان کوچي کوچناغه څه خبرې کوم. زما یو زوی چې د حافظ عبدالعلي په نامه یادېږي مشهوره تایمراني دی. دا 9 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه یې نادرکه شوی دی. که چېرې تاسو د حافظ عبدالعلي په باره کښې معلومات لري نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون راوکړئ: 00 02 03 01 10 15 9. که چا موږ ته معلومات حافظ عبدالعلي په باره کښې راکړي یا چا پیدا کړي نو موږ هغه ته 1500 کلدارې پاکستاني انعام ورکړو.
په نوم عاطف الله 5 کاله کېږي چې ورسته سوري هغه ولري اوال ولري په دغه لمبه ته زنګ وي.
زه عبدالعلي د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لر د کاري څخه تاسو سره خبرې کوم. زما یو دوست په نامه د خان نومېږي. ورک شوی دی دا 3 4 کاله کېږي. نوی ځوان دی د 23 او 24 کالو په شاوخوا کښې زیاد کم عمر لري. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي: 00
پنځه نه صفر نه درې پنځه شماره یو ځل بیا وایم صفر و صفر و پنځه نه صفر نه پنځه نه درې پنځه. زه حامد افغانستان د وردګو د ولایت د سیرآباد ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ورو د قاري وحدت په نامه او یو کلیوال د میرانجان په نامه درې کاله راهیسې کېږي چې ایران ته تللی او موږ د دوی د ژوند او مرګ باره کې معلومات نه لرو. هر څوک چې زما پیغام اوري او یا دوی خپله دا پیغام اوري لطفا زموږ سره په لاندې شمېره اړیکه ونیسئ: صفر اووه اویا څلور اتیا درې څلوېښت درې سوه او دوه څلوېښت. او بله شمېره ده: صفر اته اویا نوي څلور پنځوس اته څلور شپېته.
زه د بادغیست ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه غږېږم. زما نوم عبدالدی په نامه د برکات ایو غلام نبي ورور مې برکات دی. غلام نبي مې تربو د اکا زوی مې دی. دا شل کاله کېږي پنځه ویشت کاله کېږي د ایرانه راتله تورې غونډۍ پر کاش باندې زموږ سپین نادرکه سوي تر ننه پورې هېڅ فرق نه لرو. او که داسې وي چې زموږ د غږ اورو دی خپله یا بل سړی درک لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي: صفر دوه اووه څلور شپږ دوه څلور صفر اته صفر.
الو السلام علیکم. زه رسولداد عمرزه یم. زما یو د کاکا زوی ته دا څو میاشتې درې میاشتې کېږي نادرکه سوی ده. که د چا په دغه باندې معلومات یې په دې شمېره دې تلفون وکړي: صفر اووه سوه نه نوي دوه سوه نه اتیا درې سوه یو دېر.
زه بشیر آقا زما د کوټې څخه پاکستان د کوټې څخه خبره کوم. زما یو وراره دی سید آقا نومي د صبر آقا زوی دی د ارغنداب د بابا صاحب ولسوالۍ د ارغنداب د ګل کلاچی څخه درې کاله تېرې چې ورک شوي دی. په دې اته تاسو معلومات یې دز مته معلومات نه کړي د ازادي راډیو تېرې معلومات ورکړي په دغه شمېره باندې: صفر درې سوه اته زر څلوېښت نه نوي دوه دواړه بیا ذکر کوم: صفر درې سوه اته زر څلوېښت نه نوي دوه.
زه زنګ لا تا کړل سود بلوچستان ضلع کلا سفلان ټلیفون په کار خبرې تاسو سره موجود یم. زموږ یو دوست دی چې عورت تین نوم یې عزیز الله دی. که چاته د دې معلومات وي په دغه ټلیفون باندې له موږ سره رابطه وکړي: صفر درې دوه یو اته صفر اووه صفر یو څلور پنځه.
السلام علیکم. لنور خی خبر اثر کوم د اسماعیل په نام د سیران د تللې ده د نادره کا سوید په دغه شمیره د مونږه زنګ وای: صفر و نه و څلور شپږ صفر یو صفر و د عبدالحق زوی ده. او که په دې شماره کې زنګ و او شل در بس لري.
السلام علیکم. زما نوم انرمت پردیس دی د جریبند افلاخانه څخه یې زما زما یو ورور مسلمان مدرسه دی. دا دوه کاله کېږي ورک شوی دی. پر دا ریپورټ مرته بیا تاسو مرته رابطه وساتئ: صفر درې څلور شپږ اته یو درې څلور یو څلور نهه.
زما دا اته کاله کېږي چې نادرکه ده او د بازل ولسوالۍ نه خبرې کوم. نوم یې د شمس الحق. چېرته څوک پته لري نو په دغه شمېره کې ماته زنګ وهي: صفر هفتاد هفت یو هفت
زموږ دا یو نیکه ورک ده چې سخدار اکانمي دي. نو موږ ته د دغه معلومات راکړي. د ټلیفون شمېره مې ده: صفر درې څلور درې سوه دوه ویشت او پنځه سوه درې پنځوس. وسلام.
زموږ یو انډیوال ورک دی امباران نومېږي د خدایران زوی دی. ولایت د تیری دی ولسوالۍ چوری کلی سریاب دی. اووه اته ویشت کاله کېږي ورک دی. پاکستان کښې شپې ورځې تېرې د محجرات دوه صفر دوه نوي درې سوه دوه درې سوه اته اتیا نولس پنځوس. شماره بیا وایم: دوه صفر دوه نوي درې سوه دوه درې سوه اته اتیا نولس پنځوس.
زه نجیب الله لودین د کامې ولسوالۍ د کندو د قلعې نه خبرې کوم. زما یو ترورځی د انجینر ممتاز په نامه یو کال مخکې د بدخشان په ولایت کې بې درکه شوی دی. که هر چاته د ده په هکله معلومات وي او یا دی په خپله اوري په دې شماره دې زنګ را ووه. صفر اووه اویا اته پنځوس پنځه نوي څلور سوه اویا. نمبر یو ځل بیا تکرارم، صفر اووه اویا اته پنځوس پنځه نوي څلور سوه اویا.
زه رحمت الله د سپین بولدک نه خبرې کوم. زما یو ماما دی چې په نامه ده د عبدالرحمن اغا، که زما پیغام اوري ما ته دیژنګ ووایي په دا شمېره ده کریم شاه اغا ځي. ورونه یې په ده پسې پریشانه دي، پنځه ویشت کاله کېږي چې دی په ایران کې ناست. صفر اویا یو اویا پنځلس شپږ سوه درې اویا. شمېره بیا صفر اویا یو اویا پنځلس شپږ سوه درې اویا.
ما وروره مې الله ورک دی، څلور پنځه ورځې کېږي که هر چا پیدا کوي پر دا شمېره زنګ راته ووایي. صفر اویا ناچا درې سوه شل دوهوي سپین بولدک ولسوالۍ ته دې زنګ ووایي د کندهار ولایت.
زه د جمتلې نه خبرې کوم. زما د ترور زوی روزګی اته کاله کېږي. زما په نامه نومېږي. زما لمبر چې دی که نه صفر اته اویا دوه اویا دوه اویا او شپږ سوه اتیا.
گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ملاتوئ. تر بل پروګرامه زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو پیال لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې دوام لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.